د مشال ډیو د نن ورځې ناسا ته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسرائیل مومند او خبرونه ویان د نساج مل سلامونه مني هله لرم چې روغ جوړ به ستاسو وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې به لومبه تاسو ته خبرونه وړاندې کوو له هغه وروسته به نیخ پنیغه تاسو ته معلومات درکو چې دا وخت په افغانستان کې سر روان دي دغه راز د تاریخ طالبان پاکستان په اړه هم تاسو لپاره راپور لرو د کورونا په موضوع به هم تاسو ته معلومات درکو په خبر پښتونخوا کې خو تر هر څه مخکې ورزو نساج مل ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی جی وډلې د افغانستان په حالاتو اندېښنه خوډلې ده د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیات انتخاباتو په قانون کې د بدلون یو مسوده جوړ کړې چې مخالفه ګوندونو په تنقید کړي او روس ویلي له افغانستان له 1500 زیات خپل وګړي راوباسي د خبرونو تفصیل د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هیوادونو جی وډلې افغان اولس سره د خپلې کلکې ملګرتیا شمنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو په واک د قبضې وروسته د دغه جنگ ځپلې هیواد په حالاتو سخته اندېښنه ښودلې د اګست په 24 په آنلاین بڑا په یو بیړنۍ غونډه کې د امریکا برتانیا اټلی فرانس جرمني کینیډا او د جاپان مشرانو په افغانستان کې له خطر سره مخ افغانانو د نړیوالو د تحفظ او د بشري ناورین مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلارې پاتې کېدو غږ کړی دی په دې غونډه کې ویل شوی افغان ولس حق لري چې تیرو دوه لسیزو د خپل سیاسي اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو پر رڼا کې او په خاص توګه خزي وجنې کې په سوله امنیت او عزت سره وسیږي د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو خلاف به د افغانستان خاوره استعمالي دوته نه پرېږدي نوموړي نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وزیر اعظم د یو بیان حواله ورکولو سره ویل چې پاکستان به خپلې ځمکني او بحري لارې هم د افغانستان خلاف د کارولو اجازه نه ورکوي شیخ رشید احمد دا هم ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله آرامي او ثبات غواړي او دا د پاکستان لپاره هم مهمه ده نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له چارواکو سره په دوه اړخیزه غټو او د افغانستان په حالاتو خبري کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې قریشی د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان د تازه صورتحال په اړه د پاکستان دریځ شریک کړ خبر پاڼه زیاتوي چې شاه محمود قریشی د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره د ملاقات پر مهال بیا د افغانستان د ټول شموله سیاسي جوړجاړي لپاره د پاکستان د تګلارې په اړه معلومات مات ورکړل او هیله سرګند کړه چې افغان مشران به یوې ښه حل لارې ته ورسیږي د خیبر پښتونخوا د حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې حکومت لومړی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون جوړولو زیات وخت واغسته اوس پکې د خپلې خوښي بدلونونه هم کوي دوی د خبره لاغې وروسته وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي صوبایي حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کول لپاره په قانون کې د بدلون مسوده تیار کړي د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په دیړه نن مشال ریډیو ته ویل باید حکومت بلدیاتي انتخابات نور ونه سندوي
سپریم کورٹ د وینا باوجود حکومت چې دی غاد ټال مټول نکار اخلي نوې د کابینې نه منځوري اغستې ده چې دی بدای الیکشن د تحصیل او د ویلج کونسل په جدا جدا ورځو کوي کله ټال مټول کوي کله د الیکشن لیټ کوي کله په دې قانون کې ترمیمونه راول
بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي د مخالفه سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړي او وایي په صبح کې په 2015 کال کې د دوی ګوند بلدیاتي انتخابات ترسره کړي وو دا مهال د دغه انتخاباتو د بیا کول لپاره هڅې کوي په پاکستان کې په تیر شواروس کې له کورونا وایرس یو سل شپږشت کسان مړه شوي دي د کووید 19 وایرس وبا په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 4099 کیسونه ثبت شوي دي دغسې په تیر شواروس کې له کورونا وایرس 915 کسان بیرته ښه شوي هم دي او اخیره خبر ده چې د روس دفاع وزارت په حواله ویلي شوی چې دا هیواد به له افغانستانه د خپلو 1500 زیات وګړو راوباسل لپاره سلور پوځي الوتکې کاروي بلخو طالبانو ویلي چې باید له افغانستانه د اګست تر 1.5 پورې د ټولو بهرنیانو وتل مکمل شي په دې الوتکو کې د روس او اوکراین ترڅنګ به د پوځي اتحاد کلکټیو سکیورټی ټریټی سازمان کې د شاملو هیوادونو غړي هم راوستل کیږي د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې انیس اجمل وړاندې کول تاسو یې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د طالبان لخوا د کابل تر نیولو وروسته ډېری افغانان غواړي چې هیواد پرېږدي او ایرپورټ ته مخه کړي. خو په افغانستان کې واکمن طالبان وایي
د اوای مې دګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل شوی ده، افغانان نه پرېښودل کېږي هغه لار نه لاړ سي.
او په افغانستان کې د جمهوریت په ملاتړ په کراچۍ کې مظاهره شوی.
مونگا د خپل مشران نوم دا غواړو چې څنګه مونږ خپل ملک جمهوریت باندې بلیف کوو، دغه شان مونږ افغان عوام د پاره هم په جمهوریت باندې یقین وساتو.
او په مومندو ضلع کې د نشانو د علاج د یو مرکز او په دې کې د ناروغانو په اړه هم راپور لرو.
ډیر غلط شي دی، ډیر بیکار او ډیر شپک نشه ده. د عیش
نور هم یو شمېر موضوعات لرو، لمشال لرو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع، اردوونکو د اگست په 15مه لکه چې طالبانو کابل نیولې او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیواد پرېښود، نو که یو خوا د ډېرو خواوو لخوا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره هڅې روانې دي، نو بل خوا ډېری خلکو د کابل هوایي ایرپورټ ته مخه کړې او له هیواده وتل غواړي. همدارازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې د اګست تر 1.3 نیټې پورې له افغانستانه د خپلو کسانو پر ویستلو یې کار روان دي. دا په راسال کې ده چې په پنشیر کې لا هم جګړه روانه ده. پر دې هر څه خبر کو په دا وخت موږ سره په سټوډیو کې موجود دی اسدالله لودین د مشال ډیو د ازادۍ څانګې همکار دی زمونږ. لودین صاحب ډېر ستړي مشي.
ډېر مننه تاسو هم ستړي مشي.
نړۍ مننه تاسو نه. لودین صاحب، لومبه کومګه دې تراشو چې په کابل کې دا وخت وضعیت په څه ډول باندې دی؟ هلته کې آیا اوس هم خلک روان دي ایرپورټ ته مخه کړي که څنګه؟
کابل کې نن یو ولسم ورځ ده چې طالبان ورننه وتلی دي. پر کابل ولکټینګ کړي دا که څه هم توقع دا و چې طالبان به په لومړی څو ورځو کې یو دولت رامنځته کړي، تر څو دا رامنځته شوی د قدرت خلا، سیاسي خلا او حقوقي خلا ډکه کړي. اما طالبان لا هم له سیاسي مشرانو سره، له پخوانیو جهادي څیرو سره، د جمهوریت له یو شمیر غړو سره په خبرو بوخت دي. لا هم نه دي توانېدلي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي او د خلکو دغه انتظار شېبې پای ته ورسوي. یو اوس مهال د افغانستان شاوخوا 15-16 میلیونه وګړي همدې ته شېبې شماري، خو لا هم طالبان ژمنې ورکړي چې ممکن تر څو اونۍ پورې حتی د دولت د جوړېدو بحثونه اوږده شي. په همدې حال کې همدې بې باوریو خلک هم ویرولې دي. همدا ده چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر یا د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د خلکو هجوم ورمات دی. له تیرو شاوخوا لس ورځو راهیسې له دغه هوایي ډګره د تخلیې چارې روانې دي. هغه کسان چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی وو، د هغوی کورنۍ له افغانستان ایستل کیږي. هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه ډیره ده، ګډوډي شته. تازه طالبان ویلي چې دوی هغو کسانو ته چې هیڅ ډول اسناد نه لري هوایي ډګر ته د تګ اجازه هم نه ورکول کیږي. خو دغه پروسې یو شمېر هغه کسان هم قرباني کړي چې اسناد لري، ویزې په لاس کې دي، هغوی ته هم هوایي ډګر ته رسیدل ستونزمن شوي دي. دا پروسه روانه ده، ورځې به نور هم دوام کوي. خو پروسه دومره چټکه ده چې داسې ښکاري چې ممکن په راتلونکو ورځو کې دوی وکولی شي، یا د لویدیځ هیوادونه امریکا وکولی شي خپل ځواک کسان راوباسي. ځکه په تیرو لس ورځو کې دوی وایي چې شاوخوا 10,000 کسان صرف امریکایي ځواکونو ایستلي دي.
او دغه موضوع ته څنګه ګوري چې څنګه امریکا ویلي دي چې دوی کار روان کړی دی چې افغانستان د 1.3 اگست پورې کم خپل کسان دی هغه وباسي، خو بل خو بیا نور د G7 چې کم هیوادونه دي هغه خپل باندې بیا دوی غواړي چې دغه نیټه نور هم وغځول شي، بیا د طالبانو غبرګون هم پر دې راغلي. نو دغه مسله کم ځای ته ورسېده.
فکر کوم د طالبانو غټ سرخوګۍ اوس په کابل کې د هوایي ډګر وضعیت ده چې دوی مداخله نه شي کولای، ځکه هلته پکې برتانوي ځواکونه دي، امریکایي ځواکونه دي، نور هیوادونه هم خپل ځواکونه لیږلي. طالبان غواړي چې له هر څه مخکې ځان له هوایي ډګره ډاډمن کړي، ځکه دغه هلته د امنیتي پیښو ویره هم شته. ممکن د طالبانو له منځه کوم کس په دوی باندې برید وکړي چې بیا لانجه ممکن اوږده شي. طالبان غواړي چې دا سرخوګۍ له ځانه لري کړي او بهرني ځواکونه د خپل عملیات تخلیه پای ته ورسوي. خو ما د طالبانو دی و مشر یاد دوی د مرکچی پلاوی دی وغړي سهیل شاهین مرکه واوري، د هغه ویل چې کوم کسان پاتې کیږي او امریکا غواړي یا نور لودیس هوادونه غواړي چې غوی افغانستان او باسي ورسته بیا په سوداګریزو الوتکو کې ورته د راتګ زمينه برابرولای شي. اوس په کابل هوایی ډګر کې فضا کاملا نظامی ده، هیڅ ملکی الوتنه نه کیږي. دا دوامه درې مونږ نه چې ملکی پروازونه له کابل سره قطع دي. طالبان فکر کوم ټول لومړیتوب سم دي ته ورکوي چې د میدان وضعیت د عملیات پکې پای ته ورسیږي، وضعیت نظامی حالت ملکی شي، او هغه کوم کسان چې غواړي په ملکی الوتکو کې راسي هغه ته فضا برابر شي او میدان ته د تک فضا برابر شي.
لودی سه په پنشیر کې هم جګړه روانه ده.
جګړه نسته، اما دواړه لوري یو بل ته لاس په ماشی دي. د طالبانو وسلوال دانن دویمه کې درېمه ورځ ده چې د پنشیر دروازو ته رسیدلی دي. له څو اړخونو د لغمان لخوا ورته راغلي دي، د تخار لخوا ورته راغلي دي، د پروان لخوا ورغلي دي. پنشیر ته چې څومره لارې غځېدلې، که د سړک لارې دي که د غرو لارې دي، طالبان وایي چې دغو ټولو دروازو کې د دوی وسلوال دي. هاخوا ته د ځایي مقاومت مسؤلین هم چې مشري د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي، هغوی هم جګړې ته آماده دی. خو په ورته وخت کې دواړه لوري ډېرې هڅه کوي چې خبره جګړې ته ونه رسیږي. همدانن تازه جزئیات دا دي چې یو پلاوی ټاکل شوی، شاوخوا لس غړي پکې دي، د پنچیر له خوانه دا کابل ته راغلی. کابل کې به د طالبانو له مشرانو سره خبره کوي چې دوی یو جوړجاړي ته سره ورسیږي او خبره جګړې ته ونه رسیږي.
لودین صاحب، بس اخري پوښتنه ستاسو نه ده چې په افغانستان کې څنګه تاسو وختي ویلي چې کاری چې داسې اونۍ واخلي چې یو حکومت رامنځته شي، خو بیا هم د پخوانی ولسمشر احمد کرزی او دغه راز د عبدالله عبدالله په مشرۍ چې کومه کمیټه جوړه شوې ده، داغوی هلې ځلې کم ده ته ورسېده چې یو ټول شمول حکومت رامنځته شي په افغانستان کې.
فکر کوم طالبان ډیر احتیاط کوي دغه پریکړې د حکومت د جوړېدو چې ځنډیږي. هم دوی غواړي چې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې په افغانستان کې دننه دغه شاوخوا ډلې پکې ښکېلې وي، آینه کې ټول ځانو ګوري، او هم نړۍ دا مهال افغانستان ساری، افغانستان مونیټور کوي. دوی وایي که داسې یو حکومت دا فتن دوی جوړ کړي چې د ټولو خواوو قناعت پکې نه وي، نړۍ ته هم د منلو وړ نه وي، نو وروسته بیا جبرانول یو څه مشکل وي. همدا لامل دی چې دوی ډیر په احتیاط مخکې روان دي، په مشورو مخکې روان دي. د طالبانو غړي هم ډیر یوه خوله نه دي، ځینې غړي وایي چې ممکن تر یوې اونۍ پورې حکومت جوړ کړي دغه تشه ډکه کړي. اما تازه عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو یو غړی ده او پخوا د طالبان د واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر وو، د ازادي راډیو سره مرکه کې ویل چې ممکن دا بحث اونۍ وته وغځیږي. خو معلومه به شي چې څه وخت طالبان بالاخره د افغانستان لپاره یو نوی حکومت جوړوي، او د حکومت څرنګوالی هم تر اوسه معلوم نه دی.
سم نړۍ من اساسنه موږ ته د وخت را کول او زمکو دا د مشال د ازادي څنګه همکار اسد الله لودین او تاثیر دوی خبري واورېدلې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه په خپلې پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې ونه توانېدل چې د امریکا ولسمشر قانع کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه وځنډوي. تر غونډې وروسته په خبرې شوي یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي دا مهال لومړیتوب له افغانستانه د جي اوو ملکونو د وګړو ترڅنګ د هغو افغانانو ایستل دي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې له دې هیوادونو سره همکاري کړې دي. د اګست پر 23مه بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د دې ښار د هوایي ډګر پر لور یې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده. نور تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جي اوو اکثر مشران شک لري چې د اګست تر 23مې به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جي اوو تر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بی پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوپ له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولی چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 23مې وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 23مې وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده، خود طالبان و ویان سبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډه ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تک مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل سوی ده، افغانان نه پرېښودل کېږي، هغه لار نه لار سي بهرني اتباع کولی سي لار سي میدان ته، او داخلي اتباع نه سي کولی سي لار سي. اسلامي مرد هڅه کوي سي هغه بیروبار کم کی او هغه ټول خلکو ته میدان کې جمع دي، هغه ټول ته یو ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکوو سي راځي خپلو کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي، هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي، خو د جیو هیوادو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوالې ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1996 تر 2001 کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
بشار لډو ته غوږیستی د افغانستان په اړه د جی سیون هیوادونو د غونډې په اړه او دغه راز له دې سره په تړلو نور موضوعاتو مو د احمد شبر راپور واورېدو. همدغه موضوع کې پاتې کېږو. اوریدونکو، په وروستیو کې ځینو رسنیو وویل چې افغان طالبانو د پاکستان د هغو شرکتونو د څېړلو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې د طریق طالبان پاکستان یو شمېر وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې ترګر بریدونه کوي. راپورونو کې راغلی وو چې دې کمیشن د پاکستان لخوا د ټي ټي پي لپاره د ممکنه عامې مافیې د اعلان په صورت کې د تحریک غړو ته سره له خپلو کورنیو پاکستان ته د ستنېدو اهم ویلي. د طالبانو یو بیان د 26 اگست پر د 20مه د پاکستان له یو شخصي ټلویژن سره په مرکه کې په افغانستان کې لمیش د ټولو بهرنیو وسلوالو وغوښتل چې له هغه هیواد ووځي. بلخوا د پاکستان د بنوچرو وزیر د اگست په 20مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د ټي ټي پي یو شمېر هغه وسلوال ورته مطلوب دي چې په پاکستان کې د ترګر فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک پاړه د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیزا کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اگست په 22مه په خپلو راپورونو کې ویلي ول چې ملا هبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزا کمیشن جوړ کړی چې کلادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین او په کابل کې ویان ذبیح الله مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته د اگست په 23مه د پاکستانی جیو ټلویژن خبرونې آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پښتنې په جواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبري وښودله او زیاته کړه،
موږ به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسي ده، دا څرګنده خبره ده، او ما هم دا پالیسي په بیا بیا واضح کړې ده، خو ما ته د دغه درې کسیزې کمیټې په اړه معلومات نشته.
د راپورونو له مخه دغه درې کسیزې کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ څرګندونه کوي، په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړې چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپلو کورنیو خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه که هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نه کړو، خو زیاته کړه،
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپلو هیوادونو ته ستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال سي او زموږ ستونزې نور هم زیاتې سي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه دا وي چې دا ټول وسوال خپلو هیوادونو ته ستانه سي.
کله چې د اگست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمېر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوالو د ولایتي زندانونو تر څنګ د کابل پولي سرخي زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غني ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغو زندانونو کې د پاکستاني طالبانو تر څنګ د یو شمېر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغو زندانونو نه په خوشي کړل شو وسلوالو کې د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد هم په یو شمېر ټولنیزو د پاڼو خپرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویژن سره په خبرو کې د طالبانو ویان ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمېر وسلوال تښتېدلي دي، خو دا یې ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چیرته دي. د اگست په 22 د امریکا غږ په یو راپور کې د ناپیژندل شوو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د ملا حبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیریو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالی نشو. البته د اگست په 23 چې کله په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نه د دغه ممکنه مافیا او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوي فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشی وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپله خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نږدي.
منگتا د ٹی ٹی پی ډیر وسلوال مطلوب دی، څوک چې په پاکستان کې په ترهګریز کړنو کې ملوث دی، چا چې بی ګنا اولس په نخه کړی وو، او د دا ډول کړنو مخنیوي او خلکو ختمولو لپاره منگلا هڅې کول پکار دی.
کردم تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډله دا مهال ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولې ده. پاکستان دا وکوي چې د ټي ټي پی او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو لخوا پلان شوو بریدونو کې تر 10,000 نه زیات ولسی وګړي وجلې شوي او په اربونو ډالرو مالي زیان شوی. د روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي ول چې د ټي ټي پی تر څنګ د یو شمیر پاکستانی وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي 6,000 روزل شوي وسلوال په افغانستان کې موجود دي او د افغان حکومت پر ضد د طالبانو سره یو ځای جنگيږي. د جولای په 26 د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خورنیولو مبارکي ویلې و.
ته مجبور چې تاسو په تحریک طالبان پاکستان او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو راپور وړاندې کړ. اوس زو کراچۍ ته د اگست پر 23 د کراچۍ پریس کلب مخې ته د افغان یووالي په نوم کمیټې او مدني فعالانو په یوې احتجاجي مظاهره کې په افغانستان کې د ښځو فعالانو او خبریالانو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ. مظاهرهچیانو په افغانستان کې د دوامدارې سولې او د یوه جمهوري نظام غوښتنه وکړه. دوی پر نړیوالو هم غږ وکړ چې افغانستان او د هغه هیواد وګړو ته شان کړي. د هغه وروسته دا چې د اگست له 15 راهیسې پر کابل طالبانو قبضې داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې طالبان به پر افغانستان د نویمو کلونو د خپل حکومت په څیر یو واري بیا د خلکو بشري او ټولنیز حقونه تر پښو لاندې کړي. خو طالبان ویلي چې د اشرف غني د حکومت د کارمندانو لپاره یې عامه معافي اعلان کړي او هڅه کوي چې ژر یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. تفصیل د نیازلی په دې راپور کې.
دا مظاهری انتظام کونکي راشد علي مشال ليديو ته ویل په پاکستان کې چې دلتا سنگ جمهوریت او هر چاته ازادي او حقونه حاصل دي، دوی د افغانانو لپاره هم دغه جمهوریت غواړي.
موږ د خپل مشرانو نوم دا غواړو چې څنګه موږ خپل ملکي جمهوریت باندې بلیف کوو، دغه شان موږ افغان عوام لپاره هم جمهوریت باندې یقین وساتو. ولې چې په جمهوریت کې د افغانستان هر سړی چې دی هغه لکه حصدار کېدې شي، افغان عوام لپاره د امن، د تعلیم چې کوم سلسله قائم شي وا غد دوام ولري، نور د افغان عوام چې کوم ستونزې دي هغه لکه ختم کړی شي، په هغه دي مزید جنگونه نه مسلط کیږي. ته چې کوم زنانو چې کوم کندي دي کار نه لري، هغه له معاش ته ګټلو موقع ورکی، د څه قسمه بندیز ونه لګي.
د افغان یووالي په نوم جوړې کمیټې یو مشر عبدالحکیم ویل چې د افغانانو سره د یووالي او د دوی غږ نړۍ ته رسولو لپاره راټول شوی دي. نړیوالو لا پکار دي چې د افغانانو ټولنیز حقونه خوندي کړي.
افغانستان لړۍ د 23 کال نه په کوم پوزیشن کې روان دي، دا خلق بیا غواړي چې هغه پوزیشن ته بیا راځي. افغانستان کې یقینا 30 لکه کسان داس دي چې هغه مزدوران دي، ګډان دي، مایګریټ شوی دي، بیا هسي هغه حالات رانه شي لکه پخوا چې راغلي وو. ځکه موږ غواړو چې برته یو انده خو حکومت راځي، جمهوریت حکومت راځي، خلکو رائټس ورکي، کم هیومن رائټس دي هغه عملی ونه شي. اوس بیا دغه سیستم دي چې هغه داسې هغه کړی دي چې تاسو راوته نه شي، تلویزیون بند وي، خزي په تلویزیون بند راځي نه.
په کراچي کې ټولنیزو فعالانو دا احتجاجي مظاهره په داسې وخت کې کړي چې د اگست په 15 طالبانو کابل نیولې او په ټولنیزو رسنیو ویل کیږي د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو مبارزین اندېښنه څرګندوي چې طالبان په واک کې راشي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطرې سره مخ شي. او بیا په مطبوعاتو هم دا ویل کیږي چې د افغانستان څخه ډیر خلک هم د دغه ویرې له امله نورو هیوادونو ته تښتېدلو یا د تلو هڅې کوي. خو د اگست په 15 طالبانو د کابل د نیولو وروسته د عام معافۍ اعلان هم کړی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال اډیو ته وګستې اوس یو بلې موضوع تر ازو د خبر پښتونخوا د سیاست څنګه تر څنګه د خار انتظامی چارواکي وای په صوبو په ځانګړي توګه په خبر کې کورونا ناروغي زیاده شو د مخنیوي لپاره یې دوی ګامونه پورته کوي دوی زیاتوي چې د صوبې زیاتره وګړو لا هم له کورونا وایرس د حفاظت واکسین نه دی لګولي چې دا کار د دوی په خبره د کورونا ناروغي د لا زیاتېدو سبب کېدای شي بلخوا ډاکټران او عام ولس وایي چې حکومت باید د کورونا واکسینو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه پر وخت چلولی وي خبر پښتونخوا کې په کورونا د اخته کسانو شمېر نږدې 1,05,000 ته رسېدلی چې ورڅخه 3,319 ناروغان مړه شوي دي نور تفصیل په دې راپور کې
د خبر پښتونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د 3 اگست په سهار مشالې ډوته ویل چې دا خو پیښور کې د کورونا مثبتو کیسونو شرح 16.3% ته لوړ شوی کومه چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده بلکه د پیښور ضلعي انتظامی یو واری بیا خبرداری جاری کړی چې د هغو خلکو د موبایل فون سیم کارډونه به بندوي چا چې د 1 اگست پورې د کورونا واکسین ونه لګول د پیښور مرستیال کمشنر خالد محمود په 3 اگست مشالې ډوته وویل چې په دې لړکی یې د موبایل کمپنیو له چارواکو سره رابطې پیل کړې نوموړی وایي دا ګام یې ځکه پورته کړ چې له دې پرته ورسره بله لار نه وه دوای لتیرو درې ورځو رئیس د صحت کارکونکو ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا واکسین لګوي او د غرازه نور ګامونه هم اخلي خو یاد ناروغي لا پسې زیاتیږي ځکه چې خلک واکسین نه لګوي
ټیمونه جوړ کړی دي ټول ان ایس ڈبلیو رول هیلث سټاف اف فیوچر از هر پټواري دې نو په اوجرو کې خلک را جمع کی دي ورته کی موبایل ټیم زموږه تقریبا 28 نن کار کې په خبر کې د دې نه راوځي چې سنټر کې ویکسینیشن جاری ده
خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز وایي په خبر پختونخوا کې په 3 اگست کورونا وایرس 2 کسان مړه کړي او 523 یې وهلي دي د په خبره له کووډ 19 ناروغۍ 6 کسان په پېښور 15 په ابتاباد 4 په سوات او 2 په مردان مانسیرا او ډېر اسمل خان او 1 په بنو کې مړه شوي دي د خبر پښتونخوا صحت څانګې مشر وایي په دې صوبه کې د کورونا زیاتېدو وجه دا ده چې دلته کې ځینې خلک ماسکونه نه اچوي له یو بل سماجي فاصله نه ساتي او کورونا واکسین نه لګوي ډاکټر محمد نیاز وایي کېدای شي په صوبه کې د کورونا د مخنیوي په هدف نور سخت ګامونه هم واخیستل شي نوموړی وایي خلک له کورونا د ځان ساتنې په هدایاتو عمل نه کوي نو کېدای شي چې موږ د خلکو پر تګ راتګ او سیلګرۍ محدودیتونه ولګوو د جزوي ټولبند اراده هم لرو خلک واکسین ته ناراضي باوجود دې چې موږ څه باندې 800 د کورونا واکسینو مرکزونه جوړ کړي دي د خبر پښتونخوا صحت څانګې مشر وایي د کورونا واکسین لګول ډیر ضروری دی ځکه چې له دې سره د انسان دفاعي نظام فعالیږي او په بدن کې د یادې ناروغۍ ضد انټي باډیز جوړیږي دا وایي هدف یې په خبر پښتونخوا کې هغو 1,09,00,000 کسانو ته کورونا واکسین لګول دي چې عمرونه یې له 1,03,00,000 زیات دي دا وایي 70,00,000 خلکو ته کورونا واکسین لګول شوي او هیڅ چا ته یې بدني تاوان نه دی رسولی خو دې باوجود ځینې خلک واکسین نه لګوي د په خبره دا ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې د واکسینو پر ضد پروپاګاندا شوي که څه هم دا وایي چې د دې پروپاګاندې د مخنیوي او کورونا په اړه خلکو کې د پوهاوي لپاره په ټولنیزو مرکزي رسنیو کې کمپاینونه چلوي خو د خبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج د دې سره اتفاق نه کوي نوموړي په 3 اگست مشالې ډوته وویل سیاحت څانګې ته په کار وه چې پر وخت یې په خلکو کې د کورونا په اړه پوهاوی پیدا کړی وي او خلک یې د واکسینو په ګټه پوه کړی وي
زمونږ مشران په دې خبره کې ناکام شو چې هغوی یو پراپر میسج دې نه ورکړي د اسټوډین حواله سره د ویکسینیشن حواله سره او نور ډپارټمنټ په یو پراپر اعتماد کې والی سیاسي خلک اور ما نور تعلیم یافته سالن سے میڈیا مرګري
د پیښور اوسیدونکي اسد خان په 3 اگست مشالې ډوته وویل چې له سکولونو پرته په نورو ځایونو کې څوک د کورونا مخنیوي په تدابیرو سم عمل نه کوي دا وایي د پیښور په ځینو کلیوالو سیمو کې کور په کور د واکسینو لګولو حکومتي کمپاین روان دی خو دوی په سیمو کې لا نشته اسد وایي ډیری خلک له کورونا واکسینو انکاري دي او د حکومت دا ګام ښه دی چې د موبایل سیمونو په بندولو سره پر دغه خلکو زور راوړي چې واکسین ولګوي
دا کوم اوري د زبردست حکومت په کار کې د کور په کور لاشي او خلک مطمئن دي په دې شي لپاره چې هغه وښینې شنو کی
د خبر پښتونخوا صحت څانګې بشر وایي په دې صوبه کې یوازې په 3 اگست 240 نوي د کورونا مریضان په سپیټالونو کې داخل کړل شوي دي دا وایي له 200 اوس یوازې درې سوه څلوېښت وینټیلیټرز دي چې لا هم نه دي استعمال شوي. دده په خبره د کورونا ناروغانو لپاره په مختص کړل شوو کټونو کې په شپږ څلوېښت فیصده کې مریضان دي.
مشال لډی ته غوږ سي پنځه نیمې بجې شوي دي. راپور مو واورېدو. اوس راځو انیسا شمل ته د هغوی نه د خبرونو لنډیز اورو.
د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هیوادونو جی وو ډلې له افغان ولس سره د خپلې کلکې ملګرتیا ژمنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو په واک د قبضې وروسته دغه جنگ ځپلي هیواد په حالاتو سخته اندېښنه ښودلې. د اګست په 23مه په آنلاین بڑا په یو بیړنۍ غونډه کې د امریکا، برتانیا، اټلي، فرانس، جرمني، کینیډا او د جاپان مشرانو په افغانستان کې له خطر سره مخ افغانانو د نړیوالو تحفظ او د بشري ناورین مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلاره پاتې کېدو غږ کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو خلاف په د افغانستان خاوره استعمالېدو ته نه پرېږدي. نوموړي د خبرې نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړي. هلته نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دوشنبه ښار کې د تاجکستان له چارواکو سره په دوه اړخیزه ګډو او د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې حکومت لومړی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون جوړولو زیات وخت واغسته، اوس پکې د خپلې خوښې بدلونونه کوي. حکومت دا تورونه رد کړي. دوی دا خبره په داسې مهال کړې چې د خیبر پختونخوا چارواکي وایي صوبایي حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو لپاره په قانون کې د بدلون مسوده تیاره کړې. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کورونا وایرس یو سل شپږشت کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس وبا په اړه د حکومتي ویب پاڼې تر مخه په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس څلور زره یو سل نهه نوي کیسونه ریپورټ شوي او د وروسته دفاع وزارت په حواله ویلي شوي چې دا هیواد به له افغانستانه د خپلو پنځو سوو زیاتو وګړو راباسلو لپاره څلور پوځي الوتکې کاروي. هلته طالبانو ویلي چې باید له افغانستانه د اګست تر یو دېرشمې پورې د ټولو بهرنیانو وتل مکمل شي.
پانی سازمان چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو. دا به هم وري چې په افغانستان کې د موسیقي یا هنر راتلونکي په ممکنه ډول څنګه به وي، او دغه راز د تیرا میدان او بازار زخه خېلو د سکولونو په اړه به هم حال درکو. په مومندو ضلعه کې د نشیانو د علاج د یو مرکز په اړه هم راپور لرو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې روسیا چې څو ځله د طالبانو د غونډو قربانه وه، وایي په اتیایم لسیزه کې یې د افغانستان له مداخلې ډېر څه زده کړي او اوس د دغه هیواد په چارو کې مداخله نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن د اګست پر 23مه د دې خبرې کولو تر څنګ زیاته کړه چې اندېښنه شته چې په افغانستان کې پناه اخیستونکي ترهګر روسیې او د دې هیواد ملګرو ته جدي ګواښ پېښ کړي. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډه ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې دی افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولیس ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
اوونکو احمد شبر تاسو ته راپور وړاندې کړ چې پر دې باندې چې روسیې په افغانستان کې د طالبانو په ورتګ اندېښنه ښودلې ده. د هغه رئیس چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګینې دوی به په افغانستان د نویمو کلونو د واکمنۍ په څېر په دې هېواد کې یواری بیا پر موسیقۍ مکمل بندیز ولګوي. همدا لامل دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې ملي مرکز تړل شوی دی. د دې مرکز جوړونکي ډاکټر احمد سرمست وایي د دوی د 250 زده کوونکو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي او موسیقار ژوند دا مهال په خطر کې دی. ځینې شنونکي د موسیقۍ په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او په طالبانو غږ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره اقدامات وکړي. په دې موضوع د هارون باچا دا تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبانو لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
Dr. Sarmastwai zamun payad di che Taliban pa khpale pakhwanai hukumati dawra ke da Afghanistan de kulturi asasi pa bash padatu ga da man zawdalo policy khpala kade wa. داغه تجربه په بنیاد او اوسنی حالت ته پکتو چې طالبانو جنگیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې عمله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي.
Until we have got assurances that the security of the students and the faculty will be provided.
طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولیو. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال ریډیو سره په تیرو 3 ورځو کې خبرې کړي په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال ریډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر 1 د نوم نخول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو زکه چې همدغه هنر دغه حامد وو دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانگی وو کی هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلک مجاهد داس یو روشنایی واچی چې آیا دا خلک بس کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر شلمه د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي د اگست پر 2 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اگست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه پخوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ لغوولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 20 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم او داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعرۍ شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسی هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو زپلی دي، انتها پسندې زپلی دي، بیا د کرونا چراغله دي ډیر زیات او زپل. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واټساپ ورته پیغامونه واستول خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال لیډو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
مشال لیډو ته وګورئ چې تاسو د هرون بچا راپور ورېدو په افغانستان کې د موسیقۍ پر راتلونکو باندې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خبر پښتونخوا حکومت لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو سرکاري اسنادو تر مخه د صوبې حکومت د بلدیتي انتخاباتو په دوو پړاوونو کې د کولو لپاره په قانون کې د بدلون ترمیم مسوده تیار کړې ده. ځینې اپوزیشن ګوندونو په عین وخت کې پر حکومت تور لګولې چې تحصیلونو او کلو ته د انتظامي اختیاراتو منتقلولو په چاره کې جدي نه دی او دا چې په یوه او بله بهانه دا انتخابات ځنډوي. خو د بلدیاتو محکمې پارلماني سیکرټري دا تورونه ردوي او وایي چې د کورونا وایرس وبا دوی پر وخت د انتخابات کولو ته پرېنښودل. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې د بدلون لپاره ترمیمي مسوده تیار کړې ده چې تر مخه به بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ځینې ګوندونه په دغه ترمیم نیوکې کوي او دوی وایي حکومت په لاندې کچه ولس ته اختیارات منتقل کول نه غواړي، نو ځکه دوی د بلدیاتي ادارو لپاره اول په نوي قانون جوړولو ډیر وخت ولګولو او اوس پکې نور بدلونونه هم کوي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا چې کوم لوکل ګورنمنت ورا کې دی امندمنت راوړی دا الیکشن نه تېختي امندمنت دی. دی وایي چې ویلج کونسل به اولو کو تحصیل کونسل ورسته وکړو، حالانکه د ویلج کونسل چیئرمین چې نه هغه د تحصیل کونسل ممبر دی. نو چې کله تحصیل ناظم یو کال بعد منتخب شو یو کال مخکې د ویلج کونسل چیئرمین منتخب شو، دوی اټنی اور به څنګه چل کیږي؟ لیجسلیشن خالص دی لپاره کې چې الیکشن ډیلی کی.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي حکومت نه غواړي چې اختیارات په لاندې کچه منتقل کړي.
عوامي نېشنل پارټي ورته ویلي دي چې د لاندې نوالې باندې پورې په سیاسي جماعتونو باندې وي دیتا انتظامی مالی او سیاسی اختیار وی. زمونږ استادو په نظر کې چې د سپریم کورټ د وینا باوجود حکومت چې دی هغه د ټال مټول نکار اخلي، اوس دوی نوې د کابینې نه منظوري اغستې ده چې دوی به د الیکشن د تحصیل او د ویلج کونسل په جدا جدا ورځو کوي، کله ټال مټول کوي، کله د الیکشن لیټ کوي، کله په دې قانون کې ترمیمونه راولي.
خو د بلدیاتو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي د بلدیاتي ادارو د نه مضبوطولو او د بلدیاتي انتخاباتو د نه کولو په لړ کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا په حکومت لګول شوي تورونه ردوي او هغه وایي په اول ځل په پښتونخوا صوبه کې د یو جمهوري حکومت د سوري لاندې په 2015 کې د تحریک انصاف د حکومت په دور کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو اوس مهال د کورونا د وبا په وجه انتخابات د ځنډ ښکار دي.
اول ځل باندې پاکستان تحریک انصاف منتقل کړی دی چې د کورونا کم حالات روان دي، الیکشن ضروري نه دی، د عوامو جان او مال زندگی بچی.
خیبر پختونخوا صوبه کې تیر ځل په 2015 کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په لومړني دور کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په 2019 کې بیا د هغه مقامی حکومتونو موده پای ته رسیدلې وه، خو د هغې وروسته بیا تر دې دمه په پختونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات نه دي شوي او په دې موده کې د بلدیاتو درې صوبایي وزیران بدل کړی شوي دي. دا محل په صوبه کې د بلدیاتو او کلیوال پرمختګ لپاره ځانګړی صوبایي وزیر هم نشته او اوس محل وزیر اعلی دغه وزارت د ځان سره ساتلې دي او د اسمبلی غړي فضل الهي د بلدیاتو د محکمې لپاره پارلماني سیکرټري مقرر کړي. که څه هم په پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې حکومت د کورونا د وبا د رکاوټ خبره کوي، خوروان کال هم د کورونا د وبا باوجود په گلگیت بلتستان او کشمیر کې عام انتخابات ترسره شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوردن کو د خبر ضلع د تیرا میدان او بازار څخه خلو مشران او فعالان وایي چې د سیمو نو جوړو شو سرکاري سکولونو ته یې عمله نه ده ورغلی چې لوجې د دوی په خبره ماشومان یې بې تعلیمه پاتې دي. دوی له حکومت غواړي چې په سکولونو کې یې استادان برتی کړي. د خبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي له افغان پولیس سره د پرتو سیمو سکولونو ته د استادانو په لیږلو کې ستونزې لري، خو زیاتوي چې د دې مسلې د حل او د هغو سیمو د ماشومانو د تعلیمي حالت ښه کولو لپاره هڅې کوي. تفصیل د فرهاد چینواري په دې راپور کې.
د ملک دین خیلو قومی تړون مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وای
لکه تر اوسه پورې سرکاري سکول په علاقو کې ونه بیا تعمیر شو، ډیر فصلو خو اوس د ډیرو سکولونو بلډینګونه کمپلیټ شوي دي او په غونډه علاقه درې لکه آبادي ده او خپل مدد په خپله بنیاد باندې چې کم داسې ډیر په کمزوري لیول باندې سکولونه دي هغه شته دی او په ټوله علاقه کې یو سرکاري استاد نشته. ګوره یو نو دې خو موږ ستړي شو ارزه کې شکایت کوو خو څوک هم خبره نه اوري او په دې خبره بالکل موږ د احتجاج په طرف لزو. تعلیم زموږ حق دی، دا به ریاست به موږ له دارا کوي.
د تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پرده وایي چې په کار ده په تیرا کې سرکاري سکولونه پرانستل شي، ځایي استادان دې پکې برتی کړل شي او ماشومانو ته دې وړیا کتابونه ورکړل شي.
اوس حکومت دوباره نوې او دغه زړې دیش تعلیمي ادارو کې د پاک فوج په تعاون باندې دوباره ډېرې جوړې کړې دي، خو دا بده مرغه په دغو تعلیمي ادارو کې سټاف غیر مقامی دی او خپل ډیوټي هغه څه سرته نه رسوي چې د وجې مونږ هغه تیر زړه 30 کلونه چې په وادي تیرا کې جوړ شوی وو هغه څه کندر پرته دي. مونږ یو بل مطالبه دام ده چې مونږ دا سکولونه دي مهرباني دې وکړی شي چې دې ته زمونږ فری کتابونه او هغه کوم واده چې شوی چې دا به مونږ ریګولر کوو. د نو دادی حکومت نه مونږ مطالبه ده چې دادیم زمونږ سره سرته ورسوي او د سکولونو دی ریګولر کی.
د بازار زخخیلو یو فعال زین الله اپریده وای هلته هم د تعلیم حالت خنه دی او سیمه ډیره پسمانده پاتې شوی.
تعلیمی حالت ډیر بدترین دی لکه تر ننه پورې څه پیشقدمي نه شوی. دا مطلب ادم دلچسپي رو حاصل کې دوه مطلب استوزونه سره کمپرومایز کوي وزټ کېږي نه بس سکولونه پاتې ورته نه دي او کمپلیټ کلوز دي، مطلب روغ دوه درې میاشتو نه کلوز دي او هیڅ ټیچر وغب کې نه.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر نثار محمد خان وای لری پرتو سیمو ته استادان د مشکلاتو باوجود ورځي او د استادانو کمښت به پوره کړل شي او هڅه کوو چې د دغو سیمو تعلیمي حالت ښه کړو.
موږ دورې شروع کړې دي، دا هغه د افغانستان بارډر سری دي چې هلته تک هم انتهایی ګران کار دی، خو د هغې باوجود هم استادان راځي، ماشومان هم راځي. نو پرابلم شته دي، خو د هغې باوجود موږ کوشش کوو چې را سکولونه کولوي او ماشومان هم راځي. مونږ سره د استادانو کمی هم شته دی، هغې د فرم ګیټ اډورټایزمنټ کړی دی د پرایمري سکولونو ټیچرانو لپاره.
د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې خیبر ضلع کې دا مهال ټولې 461 تعلیمي ادارې فعال دي چې کومو سیمو کې سکولونه تړل شوي هغه به هم زر پرانستل شي او چې کوم پکې د بدامنۍ په وخت وران شوي وو د هغې د بیا رغولو کار هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو.
اردن کو په برا مومندو کې د نشانو د علاج په مرکز کې د محل دوه اشتنه داخل دي. له دوی څخه چې زیاتره د آیس په نشا روغ دي، ځنې د پیښور او چارسدي او ځنې نور بیا د مومندو دي. د نشانو په علاج کې د دوایانو ترڅنګ په ځنو هنري کارونو کې د هغوی بوختیاوي هم شامل دي. په سیمه کې زموږ خبریال شنواس ترزی د اګست پر 4 د مومندو د مرکز ته ورغلی و. موږ ته یې دا راپور رالیږلی چې تر درملنې لاندې د ځنو نشانو په ټپو پیلیږي.
توتی پشنا پرانجا کی گیر دے خارو لنڈی دی والا را شیو جاڑینا تو گھٹو سترگو دی مین شو گھٹ گھٹ غمونا را تپیخ سو خیر دی وینا
دا گھٹا پی پا کما دی رو یا پا کم دا سمیفل کی ندی ویل شوی بلکی دا پا ممند که زنی حاغ نشایان دی چینن وقتون پا سهار ویلفیر ٹریٹمنٹ سنٹر نمی در غون پا مرکز که علاج روان دی دغه تنانو خول دی وړاندې د آیسو په نوم یو خراب نشه کوله خو اوس علاج شروع شوه نشه نه د کړی او خو خوي چې دوی ژوند وکي خوشحالي وکي او خدمت وکي بلال نوم یو تلويخ کلن تر مشاد رړي ته وویل د بده آیس نوم نشه کوله لټولو زیات خفګان ورته وس کیږي چې د بده کورنۍ په غړو بې ځای شکونه والی کول
دی کی هغه شکونه دي چې بس مطلب دا دی چې شړی روغ شي کنه او هغه وخت او هغه خبر یاد کړي چې بالکل ځان مې مرکه او یا مې مطلب دی چې وطن ورک شي هغه خبرې پکې کیږي هغه شک پکې کیږي ډیر غلط شي دی ډیر بیکار او ډیر شپک نشه ده آیش
دا په مومند کې لټولو اولنې او غټ د نشانو د رغونې مرکز دی چې څو شپږ میاشتې وړاندې جوړ شوی او د مرکز مشران وایي د شلو نه زیات مریضان ورسره جوړ شوي او له دې ځایه فارغه شوي هم دي خو دوی زیاتوي د دوی له مرکزه صحتمند شوي ناروغانو یا نشانو کې دوه تنه واپس نشي شروع کړي دوی وایي باید خپلې کورنۍ په زیات پام وساتي ځکه د دوی له مرکزه چې څوک وځي د کلي نشانو سره یو وار بیا میلو شي او واپس نشي شروع کړي خو امتیاز خان وایي دی به په هیڅ ډول دوباره نشه نکوی
سبق می دولسمه پوره ویل ډیپلوما هم کړی سیویل انجینرینګ دا لیم سروین یکه و شکر الحمدلله دلته موږ ته دومره احساس وشو ځان لدا نه جیم ګونه موږ له علاج کوي او سنه ولغه لکه با قاعده پریکټیکل او تھیوریټیکل چې کم زبان موږ ته دلته ویل چې کنه کم دینی دغه موږ ته خو دل شي دینی په جبه کې کم پویا کې کم د احساس رسې د ژوندۍ وشي
دغه مرکز د غازی بیگ بازار نه په دانشکول سرک سره یو کیلومتر کې آباد دی او دا وخت په کې 22 مریضان داخل دي چې په دغه کې کم عمره لکه د دیارلو سو کالونو پورې ماشومان هم شامل دي د مرکز مشران وای دوی ته د پیښور چارصدی او د مومندونو نشان ورزي او دوی درملنه کوي خو د دوی ټول خرڅونه دوی په خپل برداشت کوي خالد خان خوم دغه مرکز یو مشر دی او مشهد لري دوی وویل
چې مورکو روټایم ورکو میډیسن هم ورکو لکه موږ سوسه پر چا د سپول کو اپریشن نه کو خو چې کم مخیر حاضرات دي کوئی ته موږ د خواست کو چې موږ سره دلته ډونیشن وکي او موږ سره مدد وکي
د مرکز د مشرانو پوینه چې دوی غواړي داسې مرکزونه د مومندو په نورو تحصیلونو کې او بیا په نورو ضلعو کې هم جوړ کړي او دوی زیاته کړه باید پلورونه په خپلو بچو او مشران په خپلو کشرانو نظر وساتي چې د هر رقم نشونه بچ کی شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
راپور موارد هم سره د مشال ریډیو د نورځي نه ستا خبرونه اخري شی بو تر رسیدلې یو د منټه کم شپږ بجې شوي لانی سچمل ورستی لن خبرونه ورو
د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هوادونو جیو ډلې افغان ولس سره د خپلې کله کې ملګرتیا شمنه کړې په افغانستان کې د طالبانو په واک د قبضې وروسته دغه جنگ ځپلي هواد په حالاتو سخته اندېښنه ښودلې پرون په انټرنیټ په یوه بیړنۍ غونډه کې د امریکا، برتانیا، ایټلی، فرانس، جرمني، کینیډا او د جاپان چارواکو په افغانستان کې له خطر سره مخ افغانانو او د نړیوالو د تحفظ او د بشري ناورین مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلاره پاتې کېدو غږ کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو خلاف به د افغانستان خاوره استعمالېدو ته نه پرېږدي. نوموړي دا خبرې نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دوشنبه ښار کې د تاجکستان د چارواکو سره په دوه اړخیزه ګټو او د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې قریشي د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان د تازه صورتحال په اړه د پاکستان دریځ شریک کړی. د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې حکومت لومړی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون جوړولو زیات وخت واغسته اوس پکې د خپلې خوښې بدلونونه هم کوي. حکومت دا تورونه رد کړي. دوی دا خبره په داسې مهال کړې چې د خیبر پختونخوا چارواکي وایي صوبایي حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو لپاره په قانون کې د بدلون مسوده تیاره کړې ده. په پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې له کورونا وایرس یو سل شپږ کسان مړه شوي دي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 4099 کیسونه ثبت شوي او د روس دفاع وزارت په حواله ویلي شوي چې دا هیواد به له افغانستانه د خپلو 500 زیاتو وګړو راوباسل لپاره 4 پوځي الوتکې کاروي. بلخوا طالبانو ویلي چې باید له افغانستانه د اګست 31 پورې د ټولو بهرنیانو وتل مکمل شي.
خبرونو لنډیز مې واورې دو همدې سره د مشال د نورځې نسات خبرونه پای تر سیږي خو پر همدې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدئ شي سبا سهار پوره پنه بجې به یواری بیا زموږ خبرونه پیلېږي تر هغې پورې د لا پمان ښه وختونه